د نن شپې په خبرونو کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو کارمندیز ملګرو ملتونو خپل ټولو کارکونکو ته ویلي چې د دوه ورځو لپاره د کار ته حاضر نشي. طالبانو په ننګرهار کې دغه سازمان خزینه کارکونکو دفتر ته لتلو منع کړی دی. په محکمه کې د امریکا د پخواني ولسمشر حضور ډونالد ترامپ د نیویارک په محکمه کې په ځان باندې لګیدلی تورونه رد کړی دي. یو تور دا دی چې د لوڅو فلمونو یوې اداکارې ته پیسې ورکړې. او ناټو سره د فنلند ملګرتیا. فنلند رسمان د ناټو غړیتوب وګاټه. روسیا خوابه ده او د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په اوکراین کې د روسیې د یرغل په وړاندې د ګډ کار ژمنه کړې ده.
السلام علیکم مخام مو په خیر. نن چهارشنبه د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه از احمد شکیبیم. په خبرونه کې زما همکاران سید عزیز الرحمن لسپین ماڼینه د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمتي بهیر په اړه تازه معلومات شریکوي او وحید فیضی به د ملګرو ملتونو د کاربندیز په اړه خبرګونونه بیان کړي. د خبرونه لملما شیرجان احمدی سره د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د ټکنی کېدو په اړه مفصل بحث لرو. نو ټول څه په مننه پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. بخنه غواړم د امریکا په اړه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ د نیویارک په یوې محکمې کې د حاضرېدو پر مهال د بربندو فلمونو یوې اداکارې ته د $130,000 د ورکړې په تړاو ټول تورونه رات کړل. ترامپ معذف سرنوال د سیاسي انګیزې په لرلو تورن کړی دی. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره زما همکار سید عزیز الرحمن لسپین ماڼۍ نه په خبرونه کې را سره مل دی. عزیز الرحمن صاحب، د دې بهیر نور پړاوونه څه دي؟
دو صاحب، ظاهرا دا یو ډیر اوږد محاکماتي بهیر دی. په دې بهیر کې به دواړه خواوې، یعنی یوې خواته به ډونالد ترامپ د متحده ایالاتونو پخوانی جمهور رئیس او بل خواته به څارنوال، دوی به دواړه هڅه کوي چې د یو او بل ادعا او دفاع رد کړي. کوم تورونه چې پر جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ باندې لګیدلی دي، دغه تورونو پر اساس ډونالد ترامپ په دې باندې ګرام دی چې ګواکې دی و جرمی عمل د پټولو په خاطر بل جرمی عمل یې ترسره کړی دی. البته د دغه بهیر دوهمه قضایي جلسه ټاکل شوې ده چې د راتلونکي دسمبر میاشتې په څلورمه نیټه جوړه شي. خو د ډونالد ترامپ وکیلانو له محکمې څخه غوښتي دي چې په دغه راتلونکي جلسه کې ډونالد ترامپ له دې جلسې څخه، یعنی فزیکی حضور په محکمه کې، معاف کړي او دوی دلیل امنیتی اندېښنې او امنیتی تدابیر بللای دی. لیکن په پرونی جلسه کې ډونالد ترامپ له خپل ځان څخه دفاع وکړه او دا یې وویل چې دا جرمونه نه دي کړي او پر خپل بیگناهی باندې اعتراف وکړ. دا جلسه وروسته ډونالد ترامپ فلوریدا ایالت ته لاړ او هلته په خپل استوګنځي کې یو ستره غونډه را بللې وه. په دغه غونډه کې شاوخوا 1500 د پلویان راټول شوي وو او د هلته وینا وکړه او ویل چې د هیڅ د تصور نه کولو چې دغه یو کار به دلته په امریکا کې ترسره کیږي. دا هم ویل چې د عمده جرم دا دی چې د خپل ولس او د خپل هیواد څخه د هغه خلکو پر وړاندې دفاع کړي چې د په وینا غواړي دغه هیواد ویجاړ کړي.
د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن په ورځ په نیویارک کې ځان محکمې ته وسپاره، چیرې چې هغه د ستورمی ډانیلز په نامه د لوچو فلمونو ستوري ته عقل سکوت د ورکړې په خاطر د $130,000 د ورکولو په تړاو په ځان لګول شوی څلور دیش مورده تورونه رد کړل. 34
false statements د نورو جرمونو د پټولو لپاره څلور به غلط بیانونه ورکړل شوی. دا په نیویارک ایالت کې تر سره شوی جنایي جرمونه دي. مهمه نه ده چې د چا له خوا تر سره شوی دي.
فلوریدا ته د ستنېدو پر مهال د پلویانو له خوا د ډونالد ترامپ تود ارکلای وشو. وروسته بیا ترامپ په خپل استوګنځای کې په یوې تلویزیونی وینا کې ویل چې څارنوال سیاسي انګیزه درلودله.
په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو یو پخوانی ولسمشر د یوې ولسوالۍ د سیمه ییز ناکام څارنوال خوا په دې اساس تورنیږي چې د هر پوکس او حقوقي شنونکي په وینا هیڅ قضیه وجود نه لري، هیڅ قضیه نشته.
خو منصفه هیئت رای ورکړه چې ترامپ مجرم وګڼل شي، او یو شنون کوي وای چې پر قانوني پروسې د هغه لفظي بریدونه به نور هم منفي اغیز وکړي. په جورج واشنگتن پوهنتون کې د قانون استاد پاول شف برمن په سکایپ باندې مرکه کې وویل
The case is going to be heard based on the facts and the law.
دا خزه به د حقایقو او قانون پر بنسټ اوریدل کیږي، او زه هم فکر نه کوم چې دا به د نوموړي او امریکا له خلکو سره واقعا مرسته وکړي، ځکه چې اکثر امریکایان غواړي قانوني پروسه که حتی د پخواني ولسمشر په اړه هم ده په بشپړه او عادلانه توګه پر مخ ولاړ شي.
د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د محکمې مخې ته د ښاغلي ترامپ یو لوی شمیر پلویان او مخالفان ټول شوي وو.
زه د خپل ولسمشر ډونالد ترامپ ملاتړ کوم. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو غوره ولسمشر، ښایي د ځمکې په سر تر ټولو غوره مشر وي.
جنیفر فیشر بیا د ترامپ ملاتړ نه ده.
هغه یو فریبکار سړی دی، هغه لا هم ډیر خلک غولوي، خو د نیویارک اوسیدونکو احمق کولی نشي. زه هیله من یم چې دوی بلاخره حقیقت وګوري.
ډونالد ترامپ داسې مهال له حقوقي قضیه سره مخ دی چې هغه د 2024 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د برخه اخیستو په چمتووالي باندې بوخت دی، او په خپل جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د هغه کسانو په سر کې دی چې د دغه ګوند لخوا به ټاکنو ته دریږي. برېښنا عمر خیله د امریکا غاک واشنگتن.
اوس راځو افغانستان ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د دغه سازمان د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو بندیز غندل ده. ګوتریش خبرداري ورکړه چې دغه پریکړه لغوه نشي نو اړمنو کورنیو ته به د مرستو رسولو بهیر ټاکنه شي. ملګرو ملتونو له خپل ټولو کارکونکو څخه وختي چې نور دندو ته حاضر نشي. طالبانو په یو تازه اقدام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایزو خزینه کارکونکو بندیز لګولل ده. د خبر تفصیل له وحید فایزین اخلم چې د کانګرس مړی له مخې نه په خبرونه کې را سره ده. وای جان، په دې اړه خبرګونونه څه دي؟
ډیر زیاته مننه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه وایي چې نن چهارشنبه به له طالب چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې ولې په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو کار ته نه دی پریښي. یونامه به له طالب چارواکو څخه د هغوی د نوي بندیز په اړه وضاحت وغواړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي اساسي ریچارډ بنټ او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي اساسي ظلمي خلیلزاد او دغه راز نورو نړیوالو ادارو او چارواکو د افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو باندې بندیز غندل دي. ملګری ملتونه او په ځنګړي توګه افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس نن امریکا اکثر په مرکه کې ویل چې اوس لکه تر لګه په افغانستان کې 28 میلیونه کسان بشري مرسته ارتلری او لوګي سره مخامخ دي، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز به د مرستو رسولو بهیر کمزور کړي.
په افغانستان کې د طالبان له لوري د ملګرو ملتونو پر سیمایزو خزینه کارکونکو بندیز د ملګرو ملتونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو خبرګونونه راپارولې دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان ویان ستيفن دوجارک دغه سازمان د مشر انټونیو ګوتریش له قوله ویلي چې د افریقا دوی ته د منلو وړ نه ده.
That being said, for the Secretary General, any such
da prekra da malguru milatuno da sarmunchi da para da manulo war na da da iqdam da andeshne war dai aw armuno kasano ta da mrasto rasawlo bahir kamzori kawi da yadawlo war da da jwan shghoran mrasto rasawlo pa mukha da malguru milatuno da para da shazina karkawun ko wanda dera muhammada.
د راپورونو پر اساس ملګری ملتونو اوس مهال په افغانستان کې د 400 خزو په ګډون 3300 کارکونکو لري چې زیاته برخه د بشري مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وایي چې طالبانو په ننګرهار ولایت کې د دغه سازمان خزینه کارکونکو دفتر ته لټک څخه منع کړی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ اعلامیې کراغلي چې موږ واکمنو چارواکو ته ورپېدو چې د ملګرو ملتونو ادارې له خزینه کارکونکو پرته فعالیت او د ژوند ژغورنې مرستې نشي ترسره کولای. په افغانستان کې یو شمېر مرسته رسونکو ادارو هم د طالبانو پر دې اقدام خواشینی ښودلې ده.
کله چې موږ دا خبر واورید حیران شو، ځکه دا کار په افغانستان کې 23 میلیونه کسانو ته د بشری مرستو رسولو بهیر پر وړاندې ستونزه زیاتې کړي. په ملګرو ملتونو کې موږ د خپل همکارانو تر څنګ ولاړ یو او هیله لرو چې د بندیسته د حل لار پیدا شي، چې موږ کولای شو په افغانستان کې مرستو رسولو او کار ته دوام ورکړو.
ملګری ملتونه وایي تمه لري چې ډیر ژر دغه بندیز په اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکول کې رچارډ بنډ هم د طالبان دغه پریکړه له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللی ده. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیزاد هم د طالبانو یاده پریکړه تیروتنه بللی ده. هغه ویلي چې د طالبان دغه پریکړه به د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو کمیدو سبب شي.
طالبان یو فشار اضافه تر غواړي چې پر دنیا باندې واچي چې د خځو مسأله د ملل متحد سره د ملل متحد پر چوکي باندې تبادله کړي. زما په ان باندې اصلي مشکل دا دی او احتمالا چې کچیر ته چوکي د ملل متحد د فائق په ځای باندې شاهین لارسي د طالبانو استاذي، احتمالا چې طالبان ډیر بندیزونه پر خځو باندې کم کی او د طالبانو بندیزونه پر خځو باندې په حقیقت کې یو سیاسي مسأله ده. دا نه عقیدتي ده، نه دینی ده، دا نه عرفي ده، هیڅ دلیل وجود نه لري، صرف دا سیاسي مسأله ده.
طالبان تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پر افغانستان تر حاکمیت وروسته پر خځو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولې دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د کاربندیز او د مرستو پر رسولو د غیزو پاړه د نبراسکا پونتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز لمشر شیرجان احمد سره خبرې کوم چې په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. احمد صاحب سلامونه او نیکی هیلی. د ملګرو ملتونو کاربندیز څومره د مرستو رسولو بهیر زیانمنوي ستاسو په نظر؟
علیکم سلام دوست صاحب، زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو کارمندان چې تقریبا 300 ښځې دي او په هغه ساحو کې کار کوي چې مستقیما افغانستان ښځو سره کومک کوي، مرسته کوي، ورسره سره تماس لري، که چېرته دوی کار بند شي د افغانستان هغه نیمو وګړي چې ښځې دي د هغوی ته د مرستو رسولو بهیر به کېدای شي په مکمله توګه ټاکنی کړي. ځکه اول خو طالبان خپل نظر باندې د افغانستان جامعه د ښځو او د سړیو پر اوپیتو باندې ستونزې لري او مستقیما هغوی سره مرسته نه شي کوی که چېرته محرم نه وي. او بیا کله چې د ښځې هلته موجودې وي هغه راز ښځو سره مرسته کوي، هغوی هم د موقع دوی ته ور نه کړي شي چې هغوی سره مرسته وکړي، هغوی د موقع نه لرې شي. نو دا فکر کوم ډېر لوی ناورین به رامنځته کړي د ښځو سره مرسته کوي، بالخصوص د غذایي موادو په ویش کې، د صحي خدماتو په رسولو کې. د افغانستان ښځې چې اوس ډېرو ته اړتیا لري دغه خدمات کېدای شي هغوی باندې ډېر منفي اغېزه وکړي او خوارځواکي په ښځو کې نور هم زیاته کړي.
سی د ملګرو ملتونو اعلامیه مې هم دا اوس لوستله. دوی ویلي دي چې د طالبانو له جګړې مشرانو سره په تماس کې دي که دوی موافقه ته سره ونه رسیږي څومره د دې ویرشته چې ملګری ملتونو له افغانستان څخه ووزي او خپل دفتر انتقال کړي.
لبا ده مرغه ملګری ملتونو یا نړیوال د سی یو ستونزمن حالت کې واقع دي چې خپل افغانستان هغه کسان چې دا وکی چې دا افغانستان خلکو ته خدمت کوي هغه سره مشکل کې دي. دا افغانستان خلکو ته څنګه خدمت وړاندې کوي؟ کچیرته دغه دلایل ملګری ملتونو مجبور کی چې افغانستان پریک دی او مرستي کمې کی، زور برته افغانانو ته رسیږي، متاسفانه تاوان به برته افغانانو ته رسیږي. کچیرته د افغانستان اوسنی واکمنان په دې هیله اوسي چې دا فشارونه به د اعلی په توګه دوی باندې وکاروي چې دوی نړیوال یا بل رنګي مشروعیت ترلاسه کړي. فکر کوم دا یو غلطه محاسبه ده چې اخر کې تاوان افغانستان خپل خلکو ته رسیږي چې دوی په دعوی باندې چې دوی راغلي د افغانستان خلکو ته خدمت کوي، بلکې زه خو وایم چې دا خدمت دی، بلکې د افغانستان خلکو سره زیان دی، تاوان دی ورته او هغوی سره جفا ده چې تی خپل نشه کوي او نور هم څوک نه پریده چې هغه ته برسته ورسوي یا تی وسنه لري نور نه پریده چې هغه سره برسته وکړي. نو فکر کوم دا به دوی ته نور ستونزه را پیدا کړي. د دې کم نړیوال چې دی نړیوال ته بار چې وړي را کسب کړي هغه کې به مشکلات ورته پیدا کړي. کم اعتبار چې دی لري هغه نور هم زیات من کړي. متاسفانه تر اوسه پورې کوم وعده چې دی کړی دی هغه باندې قراردادونه کوي موافقه کوي کې یا اوس وی هغه نور هم ځان منې کې هغه اعتبار چې نړیوال غواړي په افغانستان کې په دې اداره باندې پیدا کړي وکی هغه کوم فکر کوم کې دیشي مکمل توګه لمنځه لاړ شي او پای کې هم تاوان به افغان ولسته ورسیږي. دوی مشرتابه د دوی کسان چې حکومت کې داخل دي او کې دی شي هیڅ اسيبونه ویلي ځکه امریکا دولتي منابعونه پیسې راځي هغه منابع چې د افغانستان د عایداتونه راځي هغه استفاده کوي لیکن عام ولس د هغې نه مستفید نه دی یوازنۍ لار چې عام ولس ته کومک کېده هغه د ملګرو ملتونو د غذایي موادو نورو چارو کې
ولست خو زیانونه څرګند دي لورای اما طالبانو ته به زیان سوي طالبان خو پوهیږي چې دغه 40 میلیون نقد پیسې د ملګرو ملتونو په نام راځي نور مرسته هم د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا کیږي اما بیا هم تعامل نه کوي او د کارکونکو فعالیتونو ته خنډ جوړي ستاسو په نظر د دې اقدام پایله به د طالبانو لپاره څه وي
د طالبانو د پایلې په دوه ارسولر یو داخلي مشروعیت ستونزمن کوي ورته ځکه کچې ته زمون خپل دولت خپل ولس باندې مهربان نه وي د ولس او دولت په منځ کې هغه واټن چې اوس موجود دی کې د شي نور هم زیات شي نو کله چې دا واټن زیات شي اختلافات هم زیاتېږي او امکان به ډیر زیات لکه خانه ادارو غونډې کې د شي ولس مجبور شي چې مزاحمت په شکل باندې نور لارې ورکړي دا داخلي ستونزې ته پیدا کوي بل بهرنۍ ستونزې دي اته د طالبانو هغه نور ملګری هوادونو چې په سیمه کې موجود دي هغه هم کې دی چې دوی نه مسافه واخلي نو دا مسافه کې دی چې دوی نور هم منځوي کې او نور بد حالت ته ورمخامخ کې خو مهمه دا ده چې آیا د دوی په رهبری کې د دوی په ټول اداره کې دا احساس شته ده چې د خپل ولست خدمت لپاره نړیوال سره یا خپل خلکو سره تعامل وکي او کنه اول خو باید د دلایل واضح کې کاغذ شرعي دي یا سیاسي دي چې د افغان ولست سره په کم شرایط باندې دوی معاملې کوي چې تعامل کوي چې دغه په اساس باندې خپل مشورې ترلاسه کوي او دا دویم قدم کې په کوم شرایط باندې دوی نړیوال سره تعامل کوي چې ترڅو پر متاسفانه دغه راز کوم شرایط نه دی وړاندې شوی نه وضاحت ورکړل شوی دی همیشه دا تقاضا شوی چې موږ ټول شرایط پوره کړی دي موږ باید ولسم وپیژني او نړیوال هم وپیژني او په اصل کې نه ولسم وپیژني ترڅو پر رسمیت مشورې ترلاسه کړی دا وایي نه ونه نړیوال مستونز دا ده چې طالبان باید
دغه دوه جواب وای صحیح د نبراسکا په پونتون کې د افغانستان او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب ډیر ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته خوشاله اوسئ په دې ورسره کې د کابل په ملالۍ زیګنتون کې نوی پرمختګونه شوې دي دا چې د پرمختګونه سې دي ستاسو پام د ریپورت تر راګرځو
په کابل کې د ملالۍ زیګنتون رئیسوي په راتلونکي کال کې به په ملالۍ زیګنتون کې د لیزري عملیات زمينه هم برابر شي ډاکټر ملالۍ رحیم فیضی وایي په تیر یو نیم کال کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې اوس لیزري عملیات امکانات هم برابر شوي دي
عملیات های لیزری که در دنیای دیگه بسیار وقت اصلا جریان داره ولی در افغانستان تال وجود نداشت ولی ما تانستیم که اینمی عملیات خانه را برای هم بسازیم که دو عملیات های لیزری را انشاءالله بعد از این شروع میکنیم
با ملال روختون که در ناروغان و خپلوانوی در روختون خدمات خشی ویدیم ډاکټر ملالۍ وی د ماشوم نسج د ډیرو خزل لپاره په افغانستان کې یو لوی ننګونه ده او هر ورځ ګڼ شمیر خلک د همدې ناحیلې له امله د درملنې لپاره بهر تزي
اندرین چیزی که تداوی میشه اقامت است اقامت شما در جیران هستین که یک تعداد زیاد مریضای ما زیرنگ میبرن و به کشورهای بیگانه با مبلغ پیسه زیاد میرن ولی ما تونستیم که نمی عملیات لازری هم در شفانه شروع کنیم
دکتر فیضی په ملالۍ روختون که در روختیایی پرسونل کمخت او د ناروغانو د شمیر زیاتوالی بلننګونه وبلله او زیاته کړه
مریضا مراجعش بسیار زیاد شدن و مریض کوشش میکنه که شفخانه دکتر است و ای به شکل درست و به شکل ایچیش تقریب میشم
د دې ستونزې د حل په موخه د 1402 کال تشکیل لپاره د پرسونل شمیر ډیر کړي او وړاندیزې د امریکایي وزارت ته لیږلې دي
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه ولی د طالبان حکومت د مدني حقوقو فعالان او مدافعان نیسی او بندی کوي. دا اونۍ د امریکا غږ حایل خبرونه کې په افغانستان کې د مدني فعالانو سره او مدني ازادیو په وړاندې د طالبانو پر چلن بحث شوی.
نو دوی چې کومې غوښتنې لمونږ لري هغه به موږ خامخا دوی نن یو څه غوښتنې درو او هغه څه چې دوی د ځان لپاره خوښي هغه باید هغه موږ ته اجازه راکړي او پاتې سوله د دوحې د توافقنامې په اړه باندې
د سپیناوي تور مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. طالبان ول ستاسو په نظر باندې د مدني فعالانو او په مجموع کې د آزاد رسنیو سره ډیر جدي چلن کوي، ستاسو نظر څه دی پرې؟
مشروعیت ضرورت لري. نظام خو داسې نه ده کهداسې یو نفر راسي یو شل نفره دېرش نفره څلوېښت نفره په زور باندې په یو جي باندې ورته حاکمیت خپل په زور ورته واوسېږي او بیا ووایي چې موږ یو نظام یو.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه
د هایل لیدل مهروي ډیر مهم بحث پکې شوه. دا اوس هم راځو څو لندن نړیوالو خبرونو ته. اسرائیلی پولیسو د چهارشنبه په ورځ د الاقصی پر جمعات برید کړی دی. د فلسطین رسنۍ وایي چې اسرائیلی پولیسو پر لمونځ کوونکو برید کړی دی. پولیس وایي چې دوی د زور په کارولو سره لمونځ کوونکي له جمعات نه وویستل ځکه چې هغوی په وسلو او نورو وسایلو سنبالو. د پولیسو په وینا یو پوځي افسر ژوبل شوی دی او دوی لسګونه کسان نیولي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې شخړه په کوم دلیل رامنځته شوې وه. تاکل شوی چې د امریکا د استازو جرګې مشر کیوین مکارتي د چهارشنبه په ورځ د تایوان له ولسمشر تاسی انګوین سره په کالیفورنیا کې وګوري. میرمن انګوین ګواتیمالا او برازیل ته له سفر وروسته لاس انجلس ته رسېدلې او هلته پلویانو او مخالفانو لاریونونه کړي دي. چین د دغې لیدنې په اړه غبرګون ښودلی او د بالمقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی دی. چین تایوان خپله خاوره ګڼي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دریو کالو پاس نن چین ته سفر کړی دی. ماکرون ویلي چې د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې بعد د چین ولسمشر شي جین پینګ ته روښانه کړي چې لویدیځ به د چین لخوا روسیې ته د وسلو ورکول ونه مني. ماکرون تمه لري چې له چینایي چارواکو سره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. په دې سفر کې د اروپایي کمیسیون مشره د ماکرون ملتیا کوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې آرام سمندر پاوزه کې د چین د نفوس په اړه بحث کړی دی. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې فنلند د سیشنبه په ورځ پر رسمي ډول له ناتو سره یو ځای شو. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر وایي مهمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې ګډ دریځ غوره شي.
د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ورستۍ ورځ په هندو پاسیفیک او د چین په نفوذ بحث وکړ.
Well, of course, we followed very closely President Xi's.
خبله شکه مون ماسکاو ته د ولسمشر شي سفر له نږدې تعقیب کړ او مون بلا شکه ویلي و چې چین به د اوکراین په وړاندې د روسیې د یرغل سره د مرستې لپاره روسیې سره اضافه مرسته وکړي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې مونږ یو مشترک ځواب ولرو او دا به نن وي. دا ډیره مهمه ده چې خپلو د هندو پاسفیک ملګرو ته غوږ شو چې هغوی وضعیت څنګه ګرځوي او د څه وړاندیز کوي.
Well, we need to be very I think
خمو باید تحولاتو ته ډیر متوجه وسو او دا له همدې عمل دي چې سویډن د اروپای ټولنې د مشر په توګه د می په 14 نیټه په سټاکهولم کې د هندو پاسفیک د وزیرانو د غونډې راکوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو او د هندو پاسفیک د وزیرانو ترمنځ زه مطمئن یم چې چین به د بحث یو مورید وي او موږ به وتوانی وو چې په اړه بحث وکړو او مشترک ټکي پیدا کړو.
د ناتو د بهرنۍ چارو وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې فنلند د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول د ناتو له نظامي تړون سره یو ځای شو او دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لوی ضربه ګڼل کیږي. د فنلند غړیتوب د اروپا په امنیتي لید کې د ستر بدلون ښکارندوی کوي. لکه یاد هیواد د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد لخوا تر ماتې وروسته بې طرفه پاتې شوی وو، خو د یاد هیواد چارواکو ورسله غل ناتو سره د یو ځای کېدو علاقمندي ښکاره کړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین جګړه پیل کړه او د مسکو په ګاونډي هیوادونو کې ویره رامنځته شوه.
د یو ځای کېدو د دې سند په ترلاسه کولو سره موږ اوس اعلان کولی شو چې فنلند د ناټو د شمالي اتلانتیک تړون یو ډیر شم غړی دی.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو سره د فنلند یو ځای کېدو رسمي مراسم دقیقا د یاد سازمان د رامنځته کېدو د څلورویې میکلیزي پر مهال وشول. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره مشترکه پوله لري او غړیتوب یې د ناټو له ستر امنیتي تړون سره د روسیې پوله دوه برابره کړه. ولادیمیر زیلینسکی له ناټو سره د یو ځای کېدو په اړه فنلند ته مبارکي وویله.
نن زموږ د سیمې لپاره یو تاریخي کار وشو. د ټول یورو اتلانتیک سیمې لپاره فنلند د ناټو یو درشم غړی شو. تړون په شرقي څنډه کې پیاوړی کیږي. زه د فنلند ټولو خلکو او ښاغلي ولسمشر ته د ډاډ وړ یو امنیتي ضمانت یو ډله ایز ضمانت په اړه مبارکي وایم.
دا اقدام د پوتین لپاره ستر استراتیژیکه او سیاسي ماته ګڼل کیږي ځکه نو موري له ډیر وخت راهیسي د ناټو له پراخېدو شکایت کړی او تر یوې کچې له همدې مسلې څخه د اوکراین د برید د توجیه لپاره کار اخیستی دی. د فنلند ګاونډي هیواد سویډن هم چې د څه باندې 200 کلونو راهیسي په پوځي تړونونو کې له ګډون څخه ډډه کړې د ناټو سره د یو ځای کېدو درخواست کړی خو د ناټو د غړو هیوادونو ترکیه او هنګری د مخالفتونو له امله د یو ځای کېدو بهیر ځنډې دلیدای. سمی الله جلالزای د امریکا غږ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته ګرځو. فیروزه امیری هغه خون کې د چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو واکمنیدو وروسته له افغانستان نه وتله. نوموړي د امریکا په ماساچوسټس ایالت کې نوې ژوند پیل کړ او په خونځي کې د خون کې د مرستیال په توګه کار کوي. پاموکړی په دې اکلا د روحان نورزی د ریپورت پښتو ژباړه ده.
افغان کډواله پیروزه امیری او د هغې وکلن زوی د هغو زورګونو افغانانو په ډله کې وو چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان نه ووتل. میرمن امیری وایي کله چې هغه میسچوسټس ته راغله نه پوهیده چې څه وکوي.
له نیکه مرغه زه یوې ډلې ته ور وپېژندل شوم. دا د ښځو یوه ډله وه چې زما ملاتړ یې وکړ او په هر څه یې راسره مرسته وکړه.
د امیری په بیا میشته کېدلو کې د نوموړي سره د نارت بورو سیمې د ټرینټي کلیسا د ټولنیز ملاتړ ډلې مرسته وکړه.
موږ د خپل ټولنې سره مرسته کوو. په ډېر لږ وخت کې له خپل ملګرو سره خبرې شریکو او هغوی ته ځان رسوو. په نارت بورو کې موږ ډېر داسې خلک لرو چې غواړي مرسته وکړي.
چمن ګاون له اميري سره مرسته وکړه چې د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي او خپل زوی په خوندۍ کې شامل کړي او اوس ورسره مرسته کوي ترڅو موټر زده کړي، موټر واخلي او ژبه زده کړي.
روز زمون په ټیم کې د دوه مېرمنو سره د انګلیسي ژبې زده کړې پیل کړې. انفرادي زده کړې دوی په اونۍ کې 2 ځلې راځي، یو یو ورځ او بل ورځ. یو بل کس د هغې سره کار وکړ ترڅو دنده ترلاسه کړي.
امیری خپل لومړی دنده په سیمه کې په یو پلورنځي کې ترلاسه کړه خو ژر تر ژره د غیډلې له هغې سره د هغې د خوخي دنده په ترلاسه کولو کې مرسته وکړه. امیری چې په افغانستان کې د منځني خوندۍ د خوندۍ په توګه کار کړی وایي که په افغانستان کې وایي نو نه شو کولای چې تدریس ته دوام ورکړي ځکه چې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او ښځې په بهر کې د کار کولو نه منع کړي دي.
دا څرګنده ده چې زه به د نورو ښځو په څیر په کور کې ناستوم. مور مې خون کې وه، خور مې خون کې وه، دوی دواړه اوس په کور کې ناستې دي.
میرمن امیری وایي په امریکا کې لمیشتیدو خوشحاله ده خو د خپلې کورنۍ په اړه چې لا هم په افغانستان کې ده اندېښنه لري. احسان لاریوزین، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه په همدې ځای پایتر سیګي کغوري چې د نن ورځې د خبرونه ویډیو مطالبه وګورئ د امریکا غاک ټولنیز رسنیو ته ورتلای شئ او کغوري چې متن ولولې د امریکا غاک په پښتو وبپاڼه پښتو ویو ټکی کوم کې ټول مطالبه شته. اوس هم دری خبرونه پیلیږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه او نیکی هله مهرباني تاسو نن په پروگرام کې څه مطلب لرئ د دوستانو لپاره؟
بله، با سلام به شما و به بینندگان محترم، برنامه دری تا لحظات دیگر آغاز میشه. برجسته ترین خبری که در واشنگتن و ایالات متحده انعکاس بسیار گسترده ای داشته، محاکمه رئیس جمهور سابق ایالات متحده یعنی آقای ترامپ است. اینکه بر روز سه‌شنبه در این محکمه در منهتن نیویورک چه گذشت، جزئیات گزارش است که در ابتدای برنامه مشاهده میکنید. همچنان عضویت فنلند در پیمان ناتو باعث واکنش های مختلف کشورهای اروپایی و شمول روسیه شده. در گزارش این موضوع را با شما در میان میگذاریم. در بخش افغانستان تاثیر ماین های طبیعی شده بر زندگی مردم از چه قرار است؟ با ما باشین و برنامه را هم